پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو زده رادیو ته ورجیاست د خبرونو مو یو څه دوام کوي د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استادو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوړی
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي سوي د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسول له خپل نورو ملګرو سره وژل شوی دی او چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره سونامي لشتلج اته څلوېشت کسان وژل دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي سوي د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د خبرو د سولې خبرو ته سره کښېني نوموړی وایي د ویتروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او دا اوازو مخه څوک نه سنولای دا په تاسو کې د ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسول خپل نورو ملګرو سره وژل شوی دی د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې پر پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول شول شغلی سامي وویل په وژل شوی کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسول قری مناف هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د متحده ایالاتو پاوز پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی ملټری ټایمز ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکې د پنځمې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ امریکایي چارواکو ویلي دی چې د الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړی دی د امریکا پاوز په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگی الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چاړو ټپیان کړي ول نیولی دی پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي دغه 19 کلن افغان تېره ورځ په رونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لشتلج اته څلوېشت تنه وژلي دي او 350 نور ټپیان دي د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لکه نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 مترو لوړې سوې د انډونیزیا د طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار څلورو روغتونونو ته د اته څلوېشت مړو خبر تایید شوی دی په سلګونو کسان ټپیان شوي دي او لا هم د نورې مرګ بلیټ کال کیږي په ټلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړیدلې سړکونه مات شوی دی او ودانۍ چپه شوې دي د سوریه حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې درې کاله مخکې د یاغیانو لخوا تړل شوې وه د سوریه د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول شوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتک مخه نیول شوې وه چې هر ورځ به د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول د سوریه د ترانسپورت وزارت په ویلامې کې راغلي چې د سوریه او اردن ترمنځ پوله کې د سوداګریزو لاریو تګ راتک نن پایل سو د غلاري په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګری توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریې او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن شو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یقینو سره معامله وسي. د سوریې حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بیرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلو ملیشو ګواښونه شول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون نو وخت وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر از بریټ مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت د ځی وسوي چې پکښې نه د سر زیان اوښتی او نه هم مالی زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای
تاسو ته د ایرادیو ته غوږی یاست. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبري کړي، خو د سولې علي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښې شو چې قوي کامرا لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اوري چې روسیې د سوریې پوځ ته د هوایي مدافعې د دستګاو ورکول پیل کړي دي. په خبرونه کې د کابل چپ رسپاڼو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوي دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له دې سره خبرو ته د رسېدو لپاره جدي هلې ځلې کېږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم
بین دوی تروسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغه خبرې د دولت او طالبانو د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خپاره شوی راپورونه داسې وخت د سولې د عالی شورا لخوا ردیږي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغه ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د سولې د عالي شورا د روسي دریځ تر څنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویل دي سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. رویټرز خبري اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړې دي. دا کدنه په داسې وخت کې سوي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کیږي. ده ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي سوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلي دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکو خوشحال خلیل نظر راخیستی دی.
اصل فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجنه دا خبري او سرګندونه کیږي چې ممکن تماسونه موجود دي، ځکه دواړه طرف په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه ستاسو نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنه کې تنیم سوي لکه څنګه چې ویل کیږي. خو دلته معمولا د سوي سي اعتماد په ځای دی حد کې نه کله خبره مخکې دینه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل سي، هغه خبره د باندې ووزي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په آسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه ایستوي دوی دا خبرې د باندې راوباسي. ممکن یو علت دا وي د خبرو د پټولو او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول سطحو کې کوم معلومات مخترازي، نو دینه معلومیږي چې په ډیره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سره ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د سرکین یو مشخص موضوعاتو باندې سره
خلیل صاحب ستاسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی وي هغه د ولي کېدو په حال کې دی. یعنی دا هوبه و هغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکرات خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په اخرو کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبره ته اوجه ترسته لري هغه ورسته یا د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خبره کړې دي، نو بیا دلته دوی دې خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پخېستل دي د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نشي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نشي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅ ده، یو خو تاسو اشاره وکړه چې طالبان خپل لیکن ممکن کمزوري شي هغه وجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټ وساتل شي.
بله دقیقا دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مثلا تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبان نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري هغه کړی یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي دوی سره دي، دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقع سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبره شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې پاسانه افشا کې، ځکه دوی اکثرا کوم غیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلومه کیږي. نو دغه خپل دغه زمينه مساده کړي دغه خپل فرصت ده، او که دې فرصت طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی اتمن یو نتیجه ته شاید ورسی.
ستاسو نظر ډیره زیاته مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالیو جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو غالۍ اوبدونکي د ځای د نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړ کړه. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالیو کې څه باندې 1500 میرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو کې ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. روسیې د سوریه پاوسته ایس 300 ډول میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځنی ختیځ حالات څارلی او په سړي کې سره د مراد صاحب، ایس 300 ډول سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوسته له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب. اس 300 ډول سیستم د پرمختللو الوتکو د وشتلو او د غراز د لری واټن وشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځوړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس 300 او اوس یغه نوې ورژن اس 400 ده. سوریه کې اس 300 ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکو هلیکوپټرونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوز یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي تر څو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله کې به کیږي، که په میزایلو یا لری وټن وشتونکو توغندو حمله کیږي نو دای مخه نیول شي. او اس 300 هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدف د څو ثانیو په ترس کې وشتل شي، یعنی د دنیا پرمختللې الوتکې پرمختللې راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي په هوا کې خنسا کول شي. نو د سوری پوسټ به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافي هوا له نقطې نظر یعنی هوایی دفاع سیستم باندې دوی ډیر پیاوړی کړي، او د هغو میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کشتیو څخه یا د اسرائیلو خوا بمبار کیږي او سوریه اوس مخه نشینی ولې، نو په هغه وخت کې به بعد سوریه په دې قادر وي چې غټ الوتکې او غټ میزایل ووري.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم شکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریه د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو په سرحداتو کې دننه ده. ایران د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دی، هلته حزب الله ډله فعاله ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایی ځواکونه په لازقي او نورو ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پاوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي، دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی، د ټکر وروستۍ بېلګه په دې وروستیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو، چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې تیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو واورېدل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډوله میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړي دي. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې واوریدل. اوس هم په کندز کې یو اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیاوې غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ یې بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده.
قانون کندز ما بیشتر د ولایتای تخار، بغلان، بدخشان.
د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کیږي او بیا له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کیږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
زنای کندز په بافندگی مخصوصا قالین بافی فوقالعاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کیږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هیوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دیننه او دغه راس په بهر کې لزانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي، ځکه په هیواد کې دیننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د 20 ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول چې تر انتخاباتو 2 ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی وه د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمیر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو هم تجربه درلودې په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي او یو شمېر بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زر او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نشي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی خو د سر مقاله لیکونکو په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم وغوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود چې قوي کمره لري. نور له اسمت څاروانه.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود. دا موبایل په شاتنۍ برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسي ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسي و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8 پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایت او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنۍ وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو ل پیغامونو
زبیل مند ولایت ناوی د ولسوالی د ازر الفکر څخه محمد هاشم خبر کوم. دغه پیغام به موږ مزاوا کړو چارو کور کوي چې ناوی د ولسوالی او په صورت کې چې د بیلمن سینه او بغل کې دی خو دغه مقامات د نو توجه څخه د نالیه سګراتي او سوالي د ټول او وڅېړي او کښنه د علاقات سره مخ کی ازادي راځي ډیر ډیر مننه د نو سيغان تر لور چارواکو ورسوي والسلام به احترام
السلام علیکم زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم وروره سید ازادي کارکونکو سړي د خیش دغه کوچ د مشت غمنو نشر کی موږ د دې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس موږ دغه یو درخت لرو د بادامو درخت و دغه دغه مو ټول وچو وبنسه یو ډېر ډېر ولسوالۍ د حکومت توجه نه سو دیته بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه وبل لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا د پاره یو د حیوانانو د پاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلات سره مخامخ غنم وچول د درخت مو وچو چې موږ د دولت توجه نه کړی السلام علیکم
زله ټول غوادوار ز خوښانه کوم چې هغه کسان تایزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تایزان کاږي د زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی اگر ملا په شکړې د ډیر بیکار خلک دي دغه ډیر بیکار کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سب تایزو ولا شي د ډیر ناواله چلونه د خلکو سره کړی دي ډیر بیکار خلک د حکومت سره مدا غشتنه ده چې دا ګیر کې او دا قانون منګول ته وسپاري ادامه کې دا تایزو ولا ډیر بیکار خلک دي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. ده زهر و کاروان اونیز پروگرام ده خبروانی پاتی برخ جوڑه ویمخ که تردی چی پروگرام پیل سی ده ده ساد ده مهم و خبرونو لندیز لفریبا ظاهر نوری.
د افغانستان د سولې عالی شورا د غربي رسنیو هغه خبري رد کړې دي چې وایي په عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ لیدکاته شوې ده. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبري نه دي شوې. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو تو ویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چاقلسمی د پولیسو پر پوستو بریدونه کړی دي چې د تب خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمول وسل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ درې تنه په چړو ټپیان کړي ول نیول سوی دی. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږته لږه 48 تنه وژلې دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 8.5 ریشتر درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 مترو لوړې سوې. د دې پېښې په تړاو د نور مرګ ژوبلې اټکل هم کېږي. د سوریه حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل چې درې کاله مخکې د یاغیانو لخوا تړل شوی و. د سوریه د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ترامپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خورملی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 40 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې 13 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل 16 کیلوګرام چرس له رودات ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د روان شمسی کال په تیرو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیه له 211 تورانو کسانو سره رسیدلی دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. ښاغلی موهید وایي په دې موده کې په لسګونو کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي.
در پایوند باندې
159 جرمی قضیه په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15809 لیټره الکولی مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولې او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
خشخاش کشف شوه.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیه او استیناف محکمې 144 قضیه څېړلې او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډیر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شلو ولایتونو کې د درې شپېت عملیاتو په ترڅ کې 1520 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشي موادو د قاچاقو په تور څلور اویا کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل پولیسو د نشي موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولي چې 15 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. ښاغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته یې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشه یي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه یي مواد له ګاونډي ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا تشا وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مسکول د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سو روین سو د روین مش پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کال کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې جاړي.
بس پوښوم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی غونډه ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
تیر سی شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویار کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشئی موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشئی مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 60% ډیره شوې ده. ولسمشر ټرمپ نشئی مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنگي ډلو مالی سرچینه یې بولي.
نشئی مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري. له نشئی موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشئی موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي ترڅو د نشئی موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشئی مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 1.5 هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشئی موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله شی چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشئی موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشئی مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشئی موادو تولید تر پخوا ډیر شوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسي، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د سوزولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشئی مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشئی موادو د سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشئی مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشئی مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسی کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 15 کارخانې ویجاړې کړې او د نشئی موادو د جوړولو او قاچاق په تور لسګونه کسانی ولیدي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشئی مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځ په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشئی موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 تنه
مخدرات توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشې توکي شامل دي څنګه د امنیتی قوتونو له خوانه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو له خوانه نیولې شوې دي د تروریزم سره د مخامخ مقابلې ترڅنګ منګ د مواد مخادر د لمنځولو پاکل باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو پاړو باندې هم جدي اقدامات کوي تر څو نه نه ښه بیل کده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې افغان ځواکونو د نامنۍ لامل بونه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14000 هکتاره ځمکې د کوکنارو لکښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنای وای پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې پلسکونو کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. خغلی سنګزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې موادو د جوړولو 15 سلویخ کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفر مضمونی نیول شوي دي چې د غوډې دوسیې تکمیلې او عادي او قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایتو چې نیول شوي دي او فعلاً په قمندانۍ امنی کې متوقف دي او د دوی عدلي او قضایي پریکړو نه وروسته به د رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر شپږ نیمو زرو ډیر کسان په نشو وخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات خلک په نشو اخته او یاد نشو لعمل زیان ورته رسیدلې چې لوی برخه ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای شي چې ځوانان په نشو اخته نشي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشې توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورنی او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دې کوشش کې چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخراوړي. او نور ستونزې د دې چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کله دغه تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو عامل ووسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اتحاد او نشې توکو ته مخ راوړي. په ټولنۍ د عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوې ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د غم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط
او یا تبلیغات شوی دی ویل شوی دی چی نشهی تو کی فرزن د شکر لپاره یا د دیابیتز لپاره تداوی ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغی لپاره درملنه و نو دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکی جوړ شي، تحقیقات او سیډن وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که سه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشي ته مخه کوي، نو د دې حالت څه شي کېده؟
هغو کې عوامل کېدای شي مختلفې تر بېسوادانو. کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوی نه وي، تداوی شوی نه وي، بالاخره دوی نشي توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږد دي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشي توکو روږدي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کېدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي. هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانۍ او ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږد کیږي. شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بالاخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې چی شي دي او چې ځوانان اونه پریدي او ور باندې نظارت وکړي تر څو دوی پینشه باندې اخته نسی؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولای شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشي توکو اضرار به ورته ویل کیږي، ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنې لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول که د ځوانانو ته توصیه وکړي او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لرې وساتل شي؟
نشي توکي زهر دي. او بل دا ده که چیرته دغه نشي توکي خس څو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشي توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشي توکو روږ دي نه دي. که چیرته ښه شی ونه د دوی مشرانو باندې کار اخیسته، او بل دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند کوي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس ته خاطرې وار دي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دلشاه وایي چې د دیرش کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دلشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دلشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ هم د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشه کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته شوی یم. دا زه داسې اخته شولم چې د ټولو د انډوالانو د لاسه اخته شولم چې کور ته بې راړو ول دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسه تاریاک سوه، د تاریاک سه کریشټال سوه، د کریشټال سه روین سوه، د روین موږ پېژندله نه. واده مې درلودې، بچان لرم، شکر دی الحمدلله. د ډېرو غټو غټو خلکو سره مو کاروبار دی، نه په غلا کې یاد شوي، نه مو غلا کړې ده. خو دا داسې نشه ده چې دا خونه کې د پیسو په شایي لا ستا اعتبار نشته. په دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي، په سپین بولدک یو سړی تا یادی وایي دا روی نه دی، رنګ د روی نه باد دی. د انسان په عزت کې
دومره پرخ راولی اولین خود دا خبر از کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډیوال له سړي څخه بیزاره کوي هغه تا ته قدر او عزت نه درکوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر خپل وندوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومي خواته بیایي. دا چې پولیس ولې بشیر ونیو چیرې بوت او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرمن مسه تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خوشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب خوشینۍ خو د چا په واک نه ده، تا به څنګه ځان له خوشینۍ وساتي؟
هر خوشینی یو علت لري، ته ما ته دا وایي چې دا ولې خوشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب صدر ته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ کارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب سو کاله کیږي چې خپل وطن را څخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردی وطن کې به څوک خوشاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا ده چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورګ دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته. مور بیچارهګې شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم، لهم دې خاطر فشار لوړ شوی دی؟
هو لهم دې خاطر فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یار په نشه هلاکه خبر يم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامې بیګامې خوب لیده؟
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوبو؟
بیګامې موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانا مراورا وا خبرین را سارا کولی.
ولی مراورا وا ازار کلی خوب بده نوی؟
بس نو چه در توایم؟
سنگ سرا توایی سام خبر وا که زورا ورا
نزه که نزی خوار و زاریم در طول زماد مور ازار ده. تن در چطلی او گورا تو خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورووره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور ده نو.
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یو ورځ می لسو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې به زه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او وروڼه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه وای تش آواز ته مې دوک منی زنه تک پیسې نه لرم. دا ټول نه دیکم لړلو پونډرو لاسا که څه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازار کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای